کورونو ته د څښاک اوبو نلونه وغځول شول.
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې امیر کریم الله حقیار وایي پر دې څلور پروژو څه باندې 11 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې 60% لګښت د خلکو لخوا ورکړل شوی دی.
پلان داریم که در آینده ازی کده بیشتر به مردم
موږ ژمن یو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړو. د میټرونو د نصبولو په بهیر کې ځکه خنډ رامنځته شوی چې موږ میټرونه له بهرنیو هیوادونو پیرو. د میټرونو په رسیدو سره به د پاتې شمېر کورنیو ستونزې هم هوارې شي.
په داسې حال کې د تالقان ښار په دوه ناحیو کې د څښاکو اوبو څلور شبکې پرانستل کیږي چې له دې وړاندې د تخار د مرکز د یو شمېر سیمو اوسیدونکو د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
قدرمنو اوریدونکو، شېبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې ادبي کلتوري پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله خپریږي. د خپرونه احمد شیبر چمتو کړي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. یوازې د روان 2023 میلادي کال په نومبر میاشت کې په میدان وردګو ولایت کې د لیونیو سپیو د داړلو 14 پیښې ثبت شوي دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي د دې پیښو علت د خلکو خپله بېغوري ده. د میدان وردګو ښاروالي او د عامې روغتیا ریاست وایي چې د لیونیو سپیو د له منځه وړلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د میدان وردګو ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې په روان نومبر میاشت کې د لیونیو سپیو د داړلو 14 پیښې ثبت کړي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال پرید احمد نوري وایي 14 کسان د دوی سره په ولایتي روغتون کې بستر دي چې لیونیو سپیو داړلی دي.
که 14 د ربیز مثبت واقعیت دي او ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. مخکې دنه چې موږ کمپاین شروع کړو، موږ ولایتي روغتون کې د دې لپاره واکسین لرو، د هغې د تداوۍ لپاره، او هغه کله چې سپی په واسطه ودرول شي هغه تداوي کېږي. وروسته د هغې نه د ولایت د مقام د پیشنهاد په اساس نوموړی کمپاین شروع شوله چې ټول وسایل یې د عامې روغتیا ریاست یعنې د تطبیقونکو انجو په همکارۍ باندې ترسره کېږي. فقط بشري قوه بشري ځواک د ښاروالۍ په نامه مربوط کېږي چې هغه کوم وسایل چې واکه چې وژل کېږي ورته هغه به ښاروالۍ کسان ورته اچوي په ساحه کې بېرته سپي دی راټولوي.
په میدان وردګو ولایت کې له دې وړاندې هم د لیونیو سپیو د داړلو پیښې ثبت شوي دي چې وروسته یې بیا د ښاروالۍ مسؤلینو په وړاندې د اقداماتو خبره هم ورکړي. ولې د ښاروالۍ د اقداماتو سره سره بیا هم لیونی سپي راپیدا سي؟ د دغه ولایت اوسیدونکي او مدني فعال راشد عمر مې په دې اړه پوښتلې دي.
لیونی سپه په اړه دا څه کیسه وه چې دلته یو غوا مریضه وه، نو کله چې هغه مریضه شوې وه بیا د همغه مرض له امله هغه له منځه تللې وه، نو هغه بې پاکي کړې وه، بس غورځولې وه همالته شاوخوا تللی. نو دا سپي د همدغې غوا د مرض له وجې نه کوم سپی ور برابر سوی دا چې داړلې خوړلې وه، نو وروسته هغه سپي نورو سره جنګ کړی وه. نو له خلکو نه هم دا خواهش ده چې کله کوم حیوان چې مریض سي یا هغه سي او هغه له منځه لاړ سي بې جای جای ونه غورځوي او مسؤلینو ته خبر ورکړي، نو هغوی ته
خو له دې ټولو سره سره د دغه ولایت د خلکو غوښتنې د ښاروالۍ له مسؤلینو څخه دا دي چې دغه ښار دې په منظمه توګه له سپیو پاک کړي. د دغه ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې د یاد ښار اکثره برخې په کوڅه ګشته سپیو ډکې دي چې د خلکو ژوند یې ور تریخ کړی دی.
لاس 15 نفره یې خوړلی دي. که نه د موږ له مشرانو دا غوښتنه ده چې دغه مخنیوی وکړي، که څه دوا چې ورته اچوي بس رقم یې کوي، خو مقصد څه یو مخنیوی وسي. که نه خلک په تکلیف دي، حیوانان مکتب ته ځي، بلې خوا ته ځي، چا سری دي او کته پورته کېږي، نو هر چا سره خو ټول داسې نه شي کوی چې مثال د خبرې یو شایي ورسره چې مخنیوی وسي. خو له مشرانو نه هم دا غوښتنه ده چې یو مخنیوی وکړي.
بلخوا د دغه ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلین هم مني چې یو ځل بیا په ښار کې لیونی سپی پیدا سوي دي او له خلکو غواړي چې ځانونه خوندي کړي. دوی وایي دا ځل یې بیا د لیونیو سپیو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی دی.
آزادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. افغانستان کې د ځوانانو یوې ډلې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ماشومانو د کیسو یو کتاب چاپ کړ.
د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچی بې حاله همدا.
د دې کیسو د محتوا په اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. په کونړ کې د اند په نوم د نوی مجلې لومړی ګڼه چاپ شو.
دولس علمی مقالې په لومړی ګڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده.
د اکرم عثمان د فیسټیوال د پښتو داستان د لومړی جایزې ګټونکي خپل جایزې ته حیران دي.
یو سوال غوندې راته پیدا کېده چې دا کیسه څنګه لومړی مقام وګاټو. ډېر زیات نیمګړتیاوې لري، د کرکټرونو لخوا، د مکالمو لخوا، د ډیالوګ لخوا، د مکان لخوا، د زمان لخوا.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري د ژبو د عالي شورا جوړېدو پریکړې ته یو شمیر اندیشمن دي.
د دې کار ډول څنګه دی، غړي څوک دي، او د کار لاهې څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي.
په دې ادبي مجله کې هم شعر لرو او هم کیسې. د هر ماشوم لپاره هر حق. تر دې سرلیک لاندې سش کال د ماشومانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. روانونی دوشنبه د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ وه. دا ورځ له 1945 کال راهیسې په نړۍ کې لمانځل کیږي. هدف یې د ماشومانو ترمنځ پوهاوی او په نرم چلند او هوسا ډول د ماشومانو وده ده. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له لومړي ځل لمانځلو 5 کاله وروسته د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ د ماشومانو د حقونو اعلامیه خپره کړه. دېرش کاله وروسته بیا په عمومي غونډه کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. له 1990 کال را په دې خوا ملګري ملتونه د نومبر 6 د ماشومانو د حقونو د اعلامیې او کنوانسیون ورځې هم لمانځي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلارونه، ډاکتران، نرسان، دولتي چارواکي، مدني فعالان، د ټولنې مشران، دیني عالمان، د شرکتونو مسؤلین، رسنۍ، ځوانان او پخپله ماشومان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې مهم رول لوبولی شي. ملګری ملتونه په دې اندي چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر وګړي ته دا الهام ورکوي چې د ماشومانو حقونو ته توجه وکړي او هم په عمل هم په خبرو دا ثابت کړي چې ماشوم ډیر حقوق لري. په افغانستان کې د مدني فعالانو یوې ډلې دا ورځ بل ډول مانځلې ده. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغانو لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی. دا کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 102 مخونو کې خپور کړ. د افغان آنلاین ټیم ورک غړی عبدالوهاب مومند د دې کتاب د محتوا په اړه وایي.
د هیلو نړۍ کتاب ماشومان ته د پرتناک کیسو یو ټولګه ده. دغه کتاب چې د کومې ډلګۍ لخوا چمتو شوی ده، په دغه ټیم ورک کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه مخکخ لیکوالان په شمول د ښځینه او نارینه شتون لري، او دغه اثر یې چمتو کړی ده. په دغه اثر کې چې داستان یې په تفریحي او روزنیزه بڼه باندې د ژوندانه مهم ارزښتونه لکه مینه، مهرباني، ورورولي، نظافت او چاپېریال ساتنه ماشومان ته تشریح کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک په ډله کې 6 لیکوال یو ځای شوي دي چې 10 ښځینه او 10 نارینه دي. د هیلو په نړۍ کتاب کې 6 کیسې دي. یو پکې د پښو بریتونه په نوم د عائشې حیدری کیسه ده چې دوی د خپلې کیسې یو برخه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړې ده.
پښو له دیوال لاندې وکتل، ټوپ یې کړل، سر یې نیغ ونیو، پر ورستیو په خوب کې ناسته. شاوخوا یې سترګې وګرځولې، بریتونه یې شخ کړل. غلې د کوترې کوټې ته ننوته، سینګار میز ته ودرېده، سرخی او رنګ ناخون یې جیب ته واچول، منډه یې کړه. تاسو کولی سئ نوره کیسه د هیلو نړۍ په کتاب کې ولولئ.
د هیلو نړۍ د کتاب 12 کیسې افغان لیکوالو لیکلې دي او 9 کیسې د نړۍ له مختلفو ژبو ژباړل شوې دي. د دې مجموعې یو بله کیسه میمونې کامران لیکلې ده. دا کیسه د مرغۍ بچی نومیږي. له اخلې کامران څخه به د دوی د کیسې یو برخه واورو.
مرغۍ
احمد وویل وګمی کدا دې مرغۍ بچای په بل رنگ وای څنګه خبخ کاریدو وګمی ضرور خبرګ کړه له ما سره یو پاکټ نکریز شته راځه په نکریز یې سور کړو خایسته بشي په کاسه کې نکریز یې ورته جوړ کړې او دې مرغۍ بچای له قفس را وویست او په ګډه یې ټول په نکریز سور کړ ځنډ وروسته یې اوبه راوړې چې د مرغۍ بچای ومینځي وګمی اوبه اچولې او احمد د مرغۍ بچای مینځه چې پاک شي د مرغۍ بچای ومینځه لمر ته یې کېښود چې وچ شي خو د مرغۍ بچای بې حاله او همداسې پروت و
د افغان آنلاین ټیم غړو په وینا دوی د ماشومانو لپاره تر اوسه 40 کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي چې تر دې دمه توانېدلي دي چې دا یو کتاب د هیلو نړۍ خپور کړي د یو بل نوي چاپ شوي اثر پاڼې به هم راوړو د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون لخوا د ان په نوم د مجلې لومړی ګڼه چاپ شوه په دې مجله کې خپره شوي مطالب د استادانو او د محصلینو دي تفصیل در هول انوری پراپور کی
د سید جمال الدین افغان پوهنتون مالی او اداري مرستیل رحمان الله ازادي رادیو ته ویل د ان پنوم مجله کی دینی اقتصادی فرهنګي او نور مقاله چاپ کړي دي
ان ته علمی مجله لمړی غاړه د علمی تحقیقي مجله ده چې د لوړو زده کړو وزارت نه رسمي جواز اخیسته د سید جمال الدین پوهنتون کې لمړی مجله ده او لمړی نه غاړه ده چې چاپ ته ورسېده ان علمی مجله دولس علمی مقاله په لومړی غاڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده
په وینا چې په دغه علمی مجله کې ټول خپرې شوې مقاله د پوهنتون استادانو او محصلینو په بیلابیلو اړینو موضوعګانو لیکلي او د نورو پوهانو لخوا یې کتنه شوې ده هغه وایي د اند مجلې د دوهمې غاڼې مواد هم پوره شوي او څو ورځې کې به لچاپره وزي
بل مګړه هم چاپ ته آماده ده ان شاء الله چې ان قریب هفته دوه کې به ان شاء الله سیدوی مګړه هم لچاپه وزي
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین هم خوختي چې د دوی لخوا کېدون کې څېړنې چاپ کیږي او نورو کسانو ته رسیږي عرفان الله ساجد د کرنې پونځي محصل
نو دا زمونږ ډېر غټه لاسته راوړنه چې هم پکې محصلین برخه اخلي د استادانو تر څنګ او استادان خو پکې دي او د هیواد په سطح زمونږ پونتون یو نوم پیدا کړی اوس او استادان او شاګردانو ته ډېر زیات خوشاله دي په دې کې محصلینو سره هم ډېره خواري کوي استادان طریقې او ته چې څرنګه مقاله ولیکل شي څرنګه خپره شي او د خیره وایي په آینده کې به دا مجله به دوه برخې ولري یو به ساینسي مقالې به تیزان لخپرېږي آن مجله او اجتماعیات والا چې دی هغه بخپل مقاله ځان لخپرې په آینده کې د خیره سره دغه پلان هم شته دی
د یادونه ور د چې د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په کونړ کې یو شمیر چاپی رسنۍ خپرې شوې خو د مالی امکاناتو د کموالی او نشتوالی په وجه مزل لنډو او ډیر زر بیرته بند شوي یوازې په حکومتي بودیجه پرېدونکو مجلې او جریدې اوس هم وخت نا وخت له چاپ راوځي چې له ډلې د اطلاعاتو او کلتور ریاست جریده او مجله د ښاروالۍ او د پوهنې ریاست مجلې یادولې شو
آزادي رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو
په سویډن کې د اکرم عثمان د درې ادبي فېستوال د پښتو برخې د لومړي جایزې ګټونکې وحید الله تنویر وای چې د جایزې حیرانه کړای دی مخکې تر دې چې د ښاغلي تنویر د څرګندونو تفصیل له تاسو سره شریک کړم د اکرم عثمان د ادبي فېستوال د درېمې دورې د جایزو په اړه عابد سپوږمۍ چې خپلې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه لنډ راپور لري
د اکرم عثمان ادبي فېستوال چې د اکتوبر په 28مه د سویډن هیواد په استاکلوم ښار کې جوړ شوی و په دغه فېستوال کې د پښتو ادبیاتو ډېرې او کیسه لیکوالانو خپلې کیسې راستولې وې چې د دغه کیسو له ډلې نه لومړی کیسه دویمه او درېمه کیسه د اکرم عثمان ادبي فستیوال ته بریالۍ شولې او جایزې وګټلې دغه کیسې په سویډنۍ ژبه باندې هم وژباړل شولې او هم کتاب ترې چاپ شو البته د دغه کیسو یو ټولګه چاپ شولا په سویډنۍ ژبه باندې د دغه انتخاب او یا هم د دغه پروسې چې دغه کیسې څنګه انتخاب شولې جالبیت پکې دا و چې یو لیکوال ته هم یا یو داور ته هم چې دغه کیسې یې انتخابولې د کیسه لیکوالانو نمونه نه و ورښودل سوي، یعنی دغه پروسه په بشپړه توګه یوه شفافه پروسه وه چې د پښتو کیسو شمیر له 150 کیسو څخه پورته و، یعنی دغه فستیوال ته له 150 څخه پورته کیسې رالیږل شوې وې چې له دغو 150 کیسو نه بیا لومړی 15 کیسې انتخاب شولې، له 15 کیسو نه بیا 10 کیسې انتخاب شولې، او له 10 کیسو نه بیا 3 غوره کیسې انتخاب شولې چې دغو کیسو بیا جایزه وګټله. او هغه کیسې چې لومړی جایزه ګټلې ده زموږ د ټولنې د میرمنو بدمرغي پکې بیان کړې وې، او هغه کیسه چې دویمه درجه ته بریالی شوله زموږ د وطن د وروستۍ تراژدۍ یا د موږ د وطن وروستۍ تراژدۍ په ډېره سمبولیکه پڼه باندې انځور کړې وه چې یو لیکوال په هلمند کې د یو پوځي سنګر د سقوط کیسه کوي چې دغه سنګر په حقیقت کې د ټول افغانستان نمایندګي کوي او د نظام سقوط تمثیلوي. او کومه کیسه چې دریم مقام یې ګټلی و هغه هم د دو هم نوم و کسانو کیسه کوي چې په ښایسته کیسه ایز نثر کې لیکل شوې وه. دغه کیسه چې یو یې ډم محمد ګل خان د کیسې راوي و او بل یې جهادي قومندان محمد ګل خان دی چې دغه دوه کسان پر نوم سربیره پر نورو ډیرو شیانو کې هم سره ورته دي، خو ټولنه دوی ته په خوار متفاوت نظر ګوري. دغه کیسه زموږ د ټولنې بې ارزښته ارزښتونه ننګوي او په دې اړه مو بیا فکر کولو ته هڅوي.
له اخلې سپوږمۍ په مننې اوس به د کیلې په نوم د اکرم عثمان د ادبي جایزې د پښتو ژبې د لومړي مقام ګټونکې کیسه د همدې کیسې له لیکوال وحید الله تنویر څخه واورو. بیا به د دې کیسې په اړه د ښاغلي تنویر نظر ته سره غوږ شو.
حلق پنسل پلاس پر مخې پر کتاب چپ پروتو رسامې کوله. کوچنۍ نجلۍ وخندل، وګوره خوله دې څومره غټه ورکړه. سړی چیغه کړه، اے پروفیسره. هلک وترید، وګوره څو بجې دي. هلک پورته دیوالي ساعت ته وکتل، په خواره خوله یې وویل، ابا پاوکم اته دي. سړی پرې وربرک شو، د شوته زه سم ووایه، په پاوکم دې نه در پوهېږم. هلک سر ښکته واچاو، وربرګ یې کړه، لږ وروسته اته بجې کېږي. سړی د ښځې له لاسه تور پټکی واخیست، ښځې منډه کړه، تور رنګ کړي بوټې ورته سم کړل. سړی غاړه تازه کړه، هغه ګړۍ هم راکړه. مړوند یې د کوټې له ورسۍ راغورځېدلو د لمر زیړو وړانګو ته وکورو. د زیړ طلایي سا شغلې د کوټې پر دیوالونو راتاو شوې. ماشومانو ته یې مخ ورواړو، نن ښوونځي ته مه ځئ، زه مادې تر ډاکټره پورې بیایم. خور مو کور کې یوازې مه پرېږدئ، وخت خراب دی، نه چې سبا مې رنګ بده شي. کوچنۍ نجلۍ د هلک غوږ ته خوله ور نږدې کړه. نو چې ابا په ساعت نه پوهېږي ولې په لاس کوي؟ هلک پنسل کېښود. غلې وویل، نه پوهېږم، ابا وایي چې دا رقم قیمتي ساعت په ټول کلي کې څوک نه لري او بل ښه ښکارېږي. سړی دالیس کې چیغه کړه، سپیرې ناوخته دې کړه. د ستړي سا ډک آواز راغی، ته راغلم. سړی وویل، چادري دې سم افسر کړه، لاره کې به یو او بل طرف ته نه ګورې. موټر کې دې ټخی نه منم، او پات شو ډاکټر سره به زه غږېږم. له کور ووتل، ښځه زړه کنډواله کې کېنوله. وړاندې خړو دوړو کې موټر راښکاره شو. سړی ښځې ته ور غږ کړ، سپیرې راځه. دواړه موټر ته وختل. سړی ټول نظر په ښځه کې اچولو. ښځه زوړن سر په چادري کې غونجه ناسته وه. سړی د ښځې طرف شیشه ښکته کړه، تړپ شو. لاړې او شنه نسوار باد بیرته د ښځې پر چادري راوړل. ښځې ځان سره وښوراو. سړی خوله ور نږدې کړه، مه خورېږه، د تربور موټر ده، ولې مې سپکوې؟ شیبه وروسته بازار کې له موټر ښکته شول. سړی له ښځې دوه ګامه وړاندې روان و. دواړه د بازار وې څنډې ته چې هلته به خلک د حاجت پوره کولو لپاره کېناستل ورسېدل. سړی ښځې ته وکتل، همدلته کېنه، زه لږ سودا راخلم، وروسته به ډاکټر ته ولاړ شو. ساعت وروسته سړی راښکاره شو، غټ څادر یې پوزې ته ونیو. اوف، دا څومره بد بوی ده. د دوه درې ځایه پوښتنې وروسته یوې وړې مینه خانې ته ورننوتل. سړی وویل، پښې خوږېږي، له ملا په تکلیف ده، سا یې بندېږي، رکه روغه وه، خو بس چې جوار مې خرڅ کړل یو ناڅاپه په دې کې هم مرضونه را برسېره شول. ډاکټر وویل پریږده چې خپله وغږیږي. سړي لمن په زنګون سمه کړه. خو ما درته وویل. ډاکټر ښځې ته وکتل. خور یې څو اولادونه لري. سړي وار د مخه وویل مال د خدای دی، اته سره خیلخانه لرم. ډاکټر سړي ته نسخه ونیوله. ورشه دا درمل راوړه. سړي پر ښځه غږ کړ. جګه سپیرې ځو. ډاکټر ور غبرګه کړه. دا دې همدلته ناسته وي. ته لاړ شه درمل راوړه. سړی په تیزۍ سره ووت. ډاکټر وویل خور یې نوم دې څه ده؟ ښځې غلې وویل ضربي وي. خاوند دې ولې سپیره درته وایي؟ ښځه چادرې کې وښودې ده. زه چې راواده شوم خاوند مې ټوپک سپا کو. هغه خپل کوچنی ورور ترې ولګېد. تر ډاکټره هم ونه رسېد. ځای پر ځای شو. له هغې پېښې را وروسته مې خاوند سپیره بولي. وایي ستا ټنډه ما پسې ښه لاړه نه. ښځې غلې وویل ډاکټر صاحب کاشکې د نسخه کې یو جوړ کلوشې هم راته لیکلی وای. هغه یې نه راته اخلي. ډاکټر مسکو د ښځې پښو ته یې وکتل. په شکېدلو پلاستیکي بوټونو د پینو زیړو سرو تارونو ځای نه کېده. د ښځې وچو او ډنګرو پښو ته یې خوا بده شوه. سترګې یې له اوښکې ډکې شوې. غلې وویل خورې دروند کار او حمامونه ډېر مه کوه. پښې او ملا به دې ښه شي. سړی راننووت. تېزه تېزه سا یې اخیسته. هم ډاکټر صاحب دوایي وګوره. ډاکټر سړی ته وکتل. ګوره چې بازار ته ښکته شوې یو جوړ ښه بوټونه د مېرمنې ته واخله. سړی د ښځې پښو ته وکتل. ښځې ژر په پښو چادرې ور واچوله. سړی ډاکټر ته وویل کور کې نوې ایښې دي. دواړه جګ شول. ښځه زانګې وانګې په سړي پسې له شا روانه وه. د چادرې له وړو سرو یې له کیلو ډکې رېړۍ ته په خوند کتل. سړی لږ مخکې ودرېد. د دوکان مخې ته په رازړېدلو زنځیرونو یې لاس را تېر کړ. دا یو غټ زنځیر خو راکړه. پام چې ښه او مضبوط زنځیر راکړې. سپی ګولټېر دی. هغه پخوانی هم وشکاو. ښځې تر اخیره د کیلو رېړۍ ته کتل.
ښاغلی تنویر د جایزې تر ګټلو وروسته ماته وویل چې دی د جایزې حیرانه کړی دی. ولې له دې ځوان کیسه لیکواله به یې په تفصیل واورو.
زه قسمه فکر کوم کوم داوران چې دي یا د فیسټیوال د روونکي چې دي د پښتو د برخې او زه په باورې یم چې زیاتره وخت له دغې ټولنې سره نه دی پاتې شوی. په افغانستان کې زیات ون نه دی کړی. نو دا فکر کوم دوی ته د یو ژورنالیستیک راپور په اساس باندې یا په بله بڼه باندې داسې ښکاره شوی دی چې خو دا دوی ته حیرانوونکي ته چې په رښتیا هم شاید په افغانستان کې ښځه دومره محروم او دومره بې وسه ژوند ولري چې البته دوی ډاکټر څخه خواست کوي ښځه د مېړه په نشتون کې چې ما ته یو جوړ کلوشې یا هغه بوټونه البته چې ښځینه یې په خو کوي. نو دوی ډاکټر څخه غواړي چې موږ ته په نسخه کې ولیکه. البته دوی دومره جرأت هم نه لري. البته دوی دغه ټولنه کې زه څومره فکر کوم دوی ډېر عمر پښتو نقادان دي. هلته دوی په اروپا کې ډېر پاتې شوي یا دې ټولنې سره شاید دوی ډېر جالب ورته رسوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته لومړی مقام ورکړی. او ګڼې نورې پوښتنې دي چې هغه د ما په ذهن کې را پیدا کېږي چې شاید په دې دلیل په دې دلیل په دې دلیل دوی دا کار کړی.
څه دلایل ستاسو په ذهن کې درګرځي چې ولې دې ته جایزه ورکړي؟
لکه مثلا البته د پښتو ادب کې د ښځو محروم ژوند په یو غومره کچه باندې دوی نه یې مطالعه کړی. لکه څنګه چې لویو لیکوالانو راخیستی دوی ډېر بې خبره دي دلته د ښځو ژوند او د پښتو ادب له برخې نه. دوی پکت ما دا کیسه د دې وړ بللې ده چې ولا دې خو ښه تصویر یې راخیستی یا د پښتني هلته د ښځنه کشر باندې د البته نرواکۍ یا د نارینه وو لخوا نه دومره جبر لاندې ساتل شوي دي چې دوی حتی ډاکټر ته کېږي او هلته دوی خپلې خوښې او پوښتنې ته نه پرېښودل کېږي چې دوی له ډاکټر سره په ښه زړه وغږېږي. او په ښار کې په داسې یو څنډه کې کېني چې هلته خلک رپیاجت ته کېني د ښار تصویر ورکوي یا ښه سره ومونکې ټیټ نه تکتل کېږي. دوی باندې دلیل باندې به شاید لومړی مقام ورکړی.
له دې شي سره ډېر بد چلند کوي دا سړی. له خپلو ماشومانو سره ډېر بد چلند کوي. په افغان ټولنه کې فکر کوي چې دغه سي نارینه هم شته چې ښځې ته ووایي چې کله ډاکټر ته روانه کوي او ورته وایي په لاره کې چې بلې خوا ته به نه ګوري، موټر کې دې ټخې نه منم او ډاکټر سره به خبرې نه کوي. د انسانان دواړه خل لري، سم او ناسم. دلته دا سړی له پایله تر اخیره پورې سم نه دی. ماشومانو باندې هم چیغې وي، لیکن بیا پای ورته وخت له ماشومانو سره خبرې کوي لکه څرنګه چې باید کرکټر انزور شي. هغه څه نه دی انزور شوی.
بالکل منطقي ستونزې لري. خدا د ما د لومړنیو کیسو نه یوه کیسه ده نو نته کوم چې هغه ورسته ما کوم کې څه لري ګلې او څه سم یو ځای لري نو نته کوم چې دوی ولې هغه هغه کیسه نه دی انتخاب کړی او زه ته دوی اولیت ورکړی دا پتی
تنویر صاحب کچرته د کیسه جنو تخنیکی شانو تراشم مثلا زمان ته زراشم تاسو یو ځای لیکي چې شیبه ورسته داسې وشول ساعت ورسته سړی راشکاره شو دا دقیق زمان نه دی ساعت ورسته یعنی څومره وخت شیبه ورسته یعنی څومره وخت فکر په داستان کې خو پکار دی چې دغه فاصله ډکې شي مثلا کله چې دغه میرمن په موټر کې رواني شي دا یو زمان د ډک شو خیر دا خو هم لا یو خبره ده بل د نصر په برخه کې ځینې شان تکرار شوي دي مثلا څو ځله دا خبره راغلی ده چې ورغبرګه یې کړه څو ځله دا راغلی ده چې چادرې یې وښورېده لکه څرنګه چې تاسو وایسئ داسې ښکاري لکه یوه لیکوال چې په پیل کې کیسې لیکلي ما هم چې په اوله کې به کیسې لیکلې کلمات به تکرارېدل او ځینې شان به تکرارېدل د زمان دغه مشکل ته به تر ډېره نه متوجه کېدم همداسې ده
او بالکل ما تقریبا دا کیسه دوه کاله مخکې لیکلې وه نو کله چې په دې کې اته میاشتې اووه میاشتې تېره کړې یو ملګري په واسطه باندې ما ته خبره کړه چې دلته اروپا کې د پښتو داستان په برخه کې لنډې کیسې غواړي او هلته ایمیل ورته ولېږه کیسې ورته ایمیل کړه نو درې یا څلور کیسې دې ورته ایمیل کړه ما کیسې ولېږلې خو مګر ما دا بعدې زه وګڼله چې خیر موږ مبتدي لیکوالان یو یا تقریبا لیکوال نو من ځان ته نه ورکو خو تر شاید ما موضوع نه مقام وانه خلی یا چا له پام دومره خې ور نه شي خو مګر کله چې واخستل ما د خپل کیسې ته البته شی او سوال غونډره ته پیدا کیده چې دا کیسې څنګه دومره مقام وګاټو نه غنه اوس کزه په دې خپل کیسه باندې قلم را واخلم نه کوم نو تقریبا ډیر زیات نیمګړتیا لري د کریکټر لخوا د مکالمو لخوا د ډیالوګ لخوا د مکان لخوا د زمان لخوا
تنویر صاحب مننه د کیسو په دنیاګۍ کې په پات شو د کیسې لیکوالي لیمه ودان لنډه کیسه د دوی په شخص سره ور
سودا لاندې کیسه په زرګونو پاڼو کې سیک نه و پاته چېړې پاڼې لونې بلې دي باد نه څولې زما سترګو ته هغه منی ولاړ دي چې د کال د پای امتحانو ته به مې تیاری نیولا خو اوس له مکتب نه بیلې يم د کور دروازه و ډبېده پلار مې ور ووت د خبرو غږ یې راځي بیرته چابک خونې ته دننه شو له هغې خوا چې را ووت کمپیوټر یې په لاس کې دی له مخ نه مې سور تاو پورته شو نن سهار مې پلار له کمپیوټر نه ټول شیان ولېږل پر فیسبوک یې د خرڅولو اعلان خپور کړ فکر مې نه کاوه چې دومره ژر به یې څوک واخلي پلار مې چې دا کمپیوټر راته راوړی و وړه وم هغه وخت مې کارتونونه پکې کتل گیمونه مې پکې وکړل فلمونه مې وکتل وروسته مې لیکل هم پکې زده کړل سندره مې پکې اورېدلې د وروستیو کې مې د درسونو ویډیوګانې پکې کتلې پلار مې بېرته راغی کمپیوټر ورسره نشته لمر کرار کرار لمنه ورټولوي خونې ته دننه شوم وړو خویندو حیران سترګې راته ونیوې پلار مې د موسکا هڅه وکړه شونډې یې وخوځېدې ښه ده چې خرڅ شو د پاسپورتونو لپاره یې پیسې غوښتې دي پلار د ټولو څیرې له نظر تېرې کړې هیڅوک څه نه وایي ده بیا وویل همدا چې ایران ته ورسېدو یو بل کمپیوټر درته اخلم هلته به درسونه وایې مکتب ته به ځئ کوچنۍ خور مې موسکۍ شوه نورغلې دي زه خپلې خونې ته روانه شوم د کمپیوټر د میز تر څنګ کېناستم پرون ماښام یې غلې غلې نغمه راته غږوله نن مې هم زړه غواړي چې روښانه یې کړم د خپلې خوښې سندره پکې واورم خو د میز پر سر یې ځای تش دی
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په روسیه کې د شبو د عالي شورا د جوړېدو خبر ورکړ یو شمیر ژبپوهان اندېښمن دي چې دا شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعت نه کړي دوی له ازادي راډیو سره د خبرو په ترڅ کې د شورا د جوړېدو هرکلی وکړ خو د پښتو او دري ژبو تر څنګ په افغانستان کې د نورو شته ژبو د معیاري کېدو غوښتنه هم وکړه جزئیات عصمت څاروان پا پراپور کې
د ژبو او ادبیاتو یو شمېر استادانو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالی شورا د جوړېدو هرکلی کړی، خو دوی اندېښنه ښیي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعات نشي او له دې سره به د یادې شورا کار اغېزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژبپوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي آزادي راډیو ته وویل
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دې ته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار لاهد څه ډول ده، د کار چاره څه ډول تر سره کیږي، دا مهم باست. کله چې ژبه د معیاري کول لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي د لهجو او داغو د لهجو وین کې ژبپوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراعات شي.
شغله ایمل همدارزوی د یوې ژبې د لری پروتوسیمو په ګړدودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستانه ووتل چې پکې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډیپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړېدل مثبت ګام بولي، خو وایي د ټولو ژبو مسلکي استازي باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپلې ژبې لپاره کار اغېزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل
د شورا نه تمام یو ځای د پښتو او دری ژبو ته نه، بلکې د افغانستان ټولو ژبو ته چې د ورکه دوله کو اکثره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دی وشي چې ټولې ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
زبانهای افغانستان ساخته شوند.
دا چې د ژبو عالی شورا اصلي مخصره په جوړش کې څوک شامل دي او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکې شته کنه، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو، خو ونه توانیدو. یاد وزارت د خپل واتس اپ ګروپ لاري یو راپور خپور کړی او پکې لیکلی چې د ژبو عالی شورا دغه وزارت د کلتور او هنر موین مولوی عتیق الله عزیزی په مشرۍ خپل لومړی ناسته وکړه. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوی چې له یاد شورای مخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. باختر خبری آژانس پر خپل اکس پاڼه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامنځته شوی څو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکوي. په خبر کې راغلی و چې د په دې شورا کې د طالبانو تر واک لاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علومو اکاډمۍ، د اطلاعات او کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیره یو پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیلې ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې اوس مهال 240 ژوندۍ ژبې شته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبري کوي، چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکي، بلوچي، پشایي او ترکمني هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک خبري پرې کوي.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په برخه کې د هور سپیشل شعر د دوی په شخ
نن شپه ترزمه
خامخا درځم، نن شپه درځم خامخا درځم، درځم لتا سره نن شپه تر سهار پورې، په وچو شونډو په زخمی ګوتو مې له داره دلری خود درد په غې کې په ژړغونی او بې سېکه آواز سندرې وایم، موسیقي غږوم له دره د ډکه موسیقي نڅوم، د هر ژوندي انسان له دره د به یې وغږوو، د زوړ جومات ملا به غوږ د دیواله شاته وي، هغه ریښتینی وفادار مین به زما او ستا له موسیقي سره جوړه ژړېږي، د ژړا غږ به یې زمونږ موسیقي ته لا ښکلا وربخي، د ژړا درد به یې له سترګونه تلپاتې رڼایي پټه کړي، نن شپه درځم خامخا درځم، نوی رباب نوی ستار سره پوهېږې، هیڅ راته ویلی نشې د درد کیسه دې هیڅ کولای نشې، څنګه چې پیل کړې کیسه زړه دې راډک شي، زړه دې راډک شي د دردونو مزي تاو راتاو شي، خو زه درځم خامخا درځم، نن شپه به دواړه خپل دردونه له چانه پټوو، د موسیقۍ په ژبه په هنرمند ګوتو پرته د چا له ویرې، او نن شپه د درد د پټولو خپل غرور ماتوو، نن شپه خپل درد غږوو په پخوانۍ زړه سیله افغانۍ موسیقۍ، د خپلې مینې د اظهار لپاره د خپل ژوندون په بیا، نن شپه هیڅ ویره نه کړم، دا مې وعده ده چې درځم خامخا درځم، او دا مې وعده ده چې درځم خامخا درځم.
لاخلی سپیڅلی په مننی چې دا شعر یې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی وو.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د خوست لکنو د سیمې د مشرانو یوې جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 2.5 لک افغانۍ وي. د یادې سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ژمنه کوي چې په کلکه به د دې پریکړې څارنه کوي چې څوک سرغړونه ونه کړي. د نور قومونو سره په توپیر لکڼو په سرغړونکو د پیسو ناغه نه دی شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د خوست د لکڼو د سیمې مشرانو د یوې قومي پریکړې لري د نجونو ولور 2.5 لک افغانۍ ټاکلی دی. قومی مشرانو پریکړه کړې کچېرې د لکنو کوم کاس لدې پریکړې سرغړونه وکي، له هغه سره به ټول قوم د غم او خادې هر ډول اړیکې پرې کوي. قومی مشر نور جمال الدین ول په دې پریکړه کې ځینې نور رواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامېدل ختم اعلان شوي دي.
ورته موږ داسې مطلب چې 2.5 لک روپۍ بو، یعنی په داخل دی لکان کې که هر څوک کې بودیا کې که دلته 2.5 لک بو، سیری 500 روپۍ به دې پورې وي چې هغه کوټه پوي. خو زوم بو هغه دی خلک نیوي، ماما نشتا، غوړي نشتا، وریزي نشتا، خلیفہ نشتا، ترونه نشتا، یعنی لا جوړه جمعې شپې جوړه بو، خو هغه نیوي دی پور پکو نیوي څلور جوړه سره د ټکرایو دا پوښانی خو نیوي.
قومي مشران وایي لوړ ولور د دې لامل شوی چې د ځینو ځوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونه شي کولای چې د بهر په مزدورۍ کې هم د پیټۍ وچاپ کړي. یو بل قومي مشر یونس خان وایي
نو دې پوره چې موږ ځوان ویزا وخلی عرب ته لوړ شي یا بلدې ته لوړ شي او دولته کوزدا بي ته وکړي، دا نو ولته نوسي 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 اخیر هغه انسان دا نو دا ټول شیون چې موږ وسنجول او دای دې ټکټ روپۍ د کور خرڅه د خدي ولور خو یوزې پرېږده آ نسي پرې کوله، موږ ځوانان او ټول دغسې ګرځي.
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپلو کورنیو نفقه ترلاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي، نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کړي؟ د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغو خښتو کې 200-300 روپۍ ډړۍ نشو جوړوی، خېټې ته نشو پوره کوی، بیا به ورول ته مثال څه پوره کړو؟ او ډېر ځوانان دي مثال د ودو ناغه نه پاتې دي، مثال سپینګیري شو کړي دي، مثال د پلار په کورو کې ناستې دي راوړی نشي.
بل لوري ته د قوم اوسیدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړی او غواړي چې د پریکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي. د یاد سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
هڅه کوو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصلې ترسره شي، نو د دغې فیصلې څخه ټول د کاڼو قوم مشرم ځوانون خوښ دي. غواړو چې د دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي، د عوامو خیمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوی او مهموالي ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شید ډیر شي.
نور جہان پکار ندی زما دزڑ پروسلا دملنگ میں نہ سوشکارا ستا خبر شائستے تچی فناز راسا کرے ہم ٹپائے ہم غزل سنگا فنازی و خندل ستا شائستا شائستا زوانی لکد من شاعری پانس کال عمر کو سنگ پر زان لیدا ارغو جزوانی ورزی وش پی پای انتظار کی تیری سپی چی دزڑا کرنی دا چا دلاز سوران دی ام آگر تصویر راکشیر ده دشایز نشی را پیر ده غمیو تل زوما میل ما ستا دیاری کم پایدا سپیر لاسن را بوچی سری گرانو نظر بلو هستی دیر خوش آلو یزر گئی دی چی را سرا می خفر لالی دی ننی کول دی رازی مسافر یار به جرمنی نباران سنا جلی ایسی بانی کوی نری تصویر کردم فرزر پجر آتا مور تزا نمش پادا تنهایی دا دا جانان گرانا جدایی دا ستاغمون امیل مانا قربان دی خرومی لدل هیره دل زیرا تگرانا چاچا وایم جانا ایمس ول زوار شوندا چنن جواب راکی جانا فل مطلب پورا کرے
چه جلو مال نن رازی ستا پلاس نصر بندی جلو ما تو لات دوری ستا تکان پر